ځپل کیږي. طالبان هم د بشري حقونو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لسګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي.
بل لوري ته په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري.
دغه عکس العمل ډېر زیات شي نو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هېوادونو ښه روابط نه غواړي، بلکې دا داسې معنی لري چې ظلم چې په هر ځای کې کېږي هغه ظلم دی، باید د هغه غندنه وشي، باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هم ترسره شي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي. نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پول نه شي داسې ویلي دي چې دا مغرضې کړی دي، دا بېګانګان دي.
په هغه ویډیو کې چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې ښکاري چې د ایران یو پولیس په دماوند سیمه کې د یوه 15 کلن افغان زلمی سید مهدی موسوی پر ورمیژ پښه ایښې، هغه د پولیسو د موټرو تر څنګ پر مځکه غځېدلی او بل پولیس ټینګ نیولی دی. د دې ویډیو خپرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ورباندې بحث کړی دی. دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یوه افغان زلمي شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي. د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یو اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار بللی دی. د سید مهدی موسوی د شکنجې د ویډیو له خپراوي مخکې هم په ایران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس په ځاړند ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خیبو ډېرې بلې زمام ریښه چې ماشام شي ژوندون به خیر هم د کيو سره خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعان انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنې خیالي نړۍ غونډې لیکم. بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دې اړه خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر تر لوستونکو رسوي چې یوه بېلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو وخت کې کیسې مات کې بخښ کې ګډون کړ او وخت هم ډیر ښه یعنی ډیر ښه زمينه ما سره سي حالت کې افغانستان کې تاسو حالت واقع شوی دي چې نه دي تدریس او تاسو نو موږ ته زمينه نه مسايده او ځینې لارم د آنلاین لارم ته پاتې چې پرې کې خپل کوشش او زیار وسنو تر دې موږ سره مرسته یعنی ته ټول ډیر حمایت کوم چې دې سم کورونې د سم په هر لار کې هڅوي او ما ته ډیر وایي چې باید په مختلف وکړي او تر اوسه یعنی دا کوشني کوشني بریا او د خیر سره نن لوی بریا او ته لار پیدا او ما ډیر څه وینې په دوبر خو موضوع غن انتخاب کول ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې دې معلومات راټول کړم داسې ان خیالي نړۍ غو نه لیکم به هم داسې لیکنې کوم ساده پته نه خو چا نه سره په تطابق کې ما هغه لیکلې زما ټول ما یو خاص کړل دښتم
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نو موړې دی ارزښت پاکله وای
اټره انټرنیټي ده خبره خدا ده چې د څوک سنسور ولای نسی مهم خبره چې د ما په نظر باندې ولې چې دا انټرنیټ کې د چا هغه پرسیج نه واسنه پرسیج نو دی کولای سي چې بل کم دار څخه چې څنګه د دې زلو غوړی هغه سي هغه کې نشرات وکي او د بل اخر خو نو دا خو ښکار خبره ده چې په افغانستان کې د شوزو ټول فعالیت چې دی د اجتماعي فعالیت چې دی فرهنګي فعالیتونه چې دی هر ډول فعالیتونه چې دی هغه ټول په ټاپه ولا اتا تعلیمی چې تر هر څه ضروری دي په دغه سی وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګیدلې دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټول باندې پونتونونه باندې نور تعلیمی موسسې باندې دي ډول ډول هغه دي زما په نظر باندې دي شروع لوبولای سي خو مهم ده چې دوی څه ډول هغه خبري نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویب سایټونه چې هغه مدیریت څوک یو خدای دې وکړي چې داسې دوی ډېر ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه پر روزنیزه برخه باندې نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره سته لکه دا دی دا اوس تاسو خطرنه ژوند چې دی هغې ما ته هغه راستولي وو میسیج راستولي وو بیا ما یو شعر ور واستوه
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه
دا وروستیو کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکلله هېره دغسې یو ډول شعر دی نو آزاد شعر دی ما ټوله نه دی په یاد یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکلله هېره سمبول دی تر پای پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وژمۍ دی مثلا دغه توري چې دي نه
بله نارینه او ښځینه
وو نو دا ټول بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته
بله تاسو له دې بایټ نه ما د سیادف واخیسته چې سپوږمۍ
ته لیدل چې مثلا نارینه ته افغانستان کې هر څه سته نو او بیا هغه چې دی هغه شاته سوي دي ښځې شاته سوي دي بیخي حسب سوي دي نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي
بد پښتانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان د دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي البته ښځینه طبقه مې هدف ده تاسو هغو ته څه وایې
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوه یې په خپل برخه کې ډېر هغه لري ډېرې ستونزې لري
د تاسو مشوره دوی ته څه ده اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې د مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته تاسو مشوره نجونو ته مېرمنو ته څه ده څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګانو ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه اوس د انټرنیټ دی انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي هر ډول زده کړه په کښې کولی سي مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ خصوصا ښځینه طبقه هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپل وی یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسی کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بله، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده له اقرا مجلې سره به خپلې همکاري ته لا هم دوام ورکړي؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان را مخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به می مثلا کومه برخه کې لیکنې کوي تر اوسه پورې څومره
وخت لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي؟ تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پر خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي هغه یو وخت یو څه موده تېری. زه کوشش کوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې، هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي، یا کم هغه چې دي، کمې ستونزې چې دي، دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي، دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه. اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولای غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښي وړ کار دی کوي. فتانی نه مې پوښتلی چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
کوم غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړه، د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅوو سي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې، دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې. زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېره علاقه ښیي سي، لیکل رالېږي. زه نه پوهېږم، ماته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالې هم دي، د ښځو اړوند هم دي، روغتیایي لیکنې هم دي، په هر برخه کې دي، خاطرې هم دي. نو موږ غواړو هم سي په هر برخه کې د مېرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده. د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې لورای څرک ښکاري.
بله، او مېرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، مېرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي، د هغوی شعرونه خو که شعر دی که هغه دی، هغه خو پاخه دی آغای هم هم دا دنجونو پا درد شریکی دی دا آغای پا دیکلو که هم پا کسو که پا شیرونو که هم دا جاغ دا چی دنجونو دا پارا باید جاغ پورت زی و دی آغای درد احساس کرده دی دا پا آغای کسی لیکلی آغای هم شریکی دی
در تو اید چی تاس خپلا ولی وقتل چی دی افغانستان پا دی شرایطو که چی امکانات دیر کم دی کلمالی ارخه ویو که نور آزادی ویو دنجونو میرم من لپاره نشته په دې سخت شرایطو کې تاسو ولی غوښتل چې اقرا مجله را منځته کړئ او دا بیا میرمنو او انجونو ته ځانګړې کړئ
موږ غوښتل چې باید په دغه سخت شرایطو کې د انجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو سی د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو سي هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده نو د هغوی په فعالیتونو کې په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو د هغوی سره کومک وکړو سي هغوی وهڅوو سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده سي حتی یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې نو دا یوه لویه ضایع ده نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي موږ دا زمینه ورته برابره کړو سي هغوی لیکلو ته وهڅوو او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي سي هغوی دا ډاډ احساس کړي سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي نو دوی لیکلو ته وهڅوو
بله یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي مطالب رالیږي نور هغه کسان دي چې دوی لولي څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې بیا به د اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سی لاسرسی مجلو ته لري هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده لوستل کولی شي نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته یو څه شته چې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو هغوی به واڅېږي بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي چې هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو چې د هغوی څه کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو سي دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي ډېر معلومات به ترلاسه کړي ځکه چې زه په همدې باور یم چې رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې
بله یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر
د اقرا لګیا یم چې د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم نورو نجونو ته بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغه پاتې ول نو انشاءالله هغه به پوره کوو زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم چې لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوم
بله د نظم برخه کې د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې آیا شاعرم یاستئ
نو زه خو ځانته شاعر نه سم ویلی خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده لنډې کیسې هم لیکم نو بس لګیا یاستم
ښه که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بایته موږ ته ووایه آیا امکان لري
بلې امکان لري ولې نو زه به د موبایل په وکړم که په موبایل کې راسره ولې نه اتمن درته وایم
بله زه تاسو ته غواږم راتوبې وایي
نظر دې البته وایي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام سي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي ژوندون به خیر هم لکه یو سړی خیال تمام سي کنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي او ٹی وی می د خیالونو د تیارو په حکم لیسی ٹی وی می د خیالونو د تیارو په حکم لیسی ارمان می لکذب ه د کساب اندام اندام شی ارمان می لکذب ه د کساب اندام اندام شی د خل ګډوی بل زمان ری شی چې ما شام شی
ډیر زیاته مننه ډیر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه رازو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات را څېړي
که ووایم هغه خو زیاتره ده ښځو اړوند کیسې دي غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سې لرئ دا باید پټ نه کړی تاسو وایي داسې واوسېږئ د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي موږ هم بیا جرأت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو زیاتره د ښځو د ماشومانو په هماغه ستونزو باندې په حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شکوي داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شکوي
مثلا څه رقم
مثلا ما یوه کیسه لیکلې داسې یو نجلۍ ده هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي بیا هغوی بهر غورځوي ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم البته لنډو کیسو کې
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته مجله له چاپه راوځي خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کول یې په دې باندې خبرې راته وکړئ
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي د دې هر څه مصارف د هغه دي او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي
مونږ به هویت پټ وساتو دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل
سلامت اوسئ ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږو لیکل به هم راولېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګي د جغرافي مضمون وردی د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادۍ رادیو خبريږي د وون ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم تیر درس کې خونکي مقتد د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به د وون ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا وورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سری ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او وري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.7 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 زره ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي د جهیل کول او لاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لویې وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لویه وچه ولوسته او جالبه برخه دا و چې په دغه لویه وچه کې خلک په اوس و بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحیرې راوپیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پوښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ، د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمیر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډیره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي. او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګۍ لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. بطلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښېني او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بطلاکونو شتون د افریقا د لویو وچو مسلاتو پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته ځکه چې هلته بطلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لوی وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتې دي. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800 کیلومتره مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلې دي په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زما زڑگو جانا دی زما زڑگو جانا دی زما زڑگو جانا زما داخلے وحنائی زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مداغ جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای نواڑ متھا یار بستے وسور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپنس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھا چل بدیا گور وار خطان سے بلد بل شان سے نیو مطلبی یاران مجھو خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجھو لزڑگی یاران مجھو لزڑگی یاران مجھو لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگ گوری زور سٹوری خلگو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو مست زوانی لری بل شاعری لکی زما قدر مہتاب شو دادا حق زی کلی دادا حق زی کلی دادا حق زی کلی مثالی گرانا دس پہ نیخی گرانا نب پری دیویا میدان تھا تم بدی گرانا تھا تم بدی گرانا تم بدی گرانا دئی دل وختی یاران دئی دی خاندان یاران یور داخلا لاشو ماب زلا باس خیل تگران اب زلا باس خیل تگران اب زلا باس خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات